د مازدیګر څلور بجې دي د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په اړه پوښتنو ته احضار کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دیموکرات کاندیدان وایي امریکا په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت باید پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تاسو ته سلام وړاندې کوم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه هم خپاره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
دا فرا والی وای تیر شپه امنیتی ځواکونه په دې ولایت کې د انرداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای تیر شپه کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د دې ډلې د بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وشلی. په بغلان کې چارواکي وای د دې ولایت ټول لارې پرانستل شوې دي او اروپایي ټولنې پر یو سلاویا روسی چارواکو د اوکراین د بلتون غوښتونکو پر مشرانو او یو شمیر بنسټونو د شپږ نور میاشتو لپاره بندیزونه تمدید کړل. د فرا والی وای تیر شپه امنیتی ځواکونو په دې ولایت کې د انارداری ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولې. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداری ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی.
چند شو روز میشه که تهدیدات بلند امنیتی وجود داشت، باز به خاطر ازی که ما
دوی اتسوش پیور ازی کیگی چی پال ورکچ امنیتی گواخونه موجود ولنه کمر غزمون کموندوی عملیات تیرش پتر سرش ول دخمن تمرک شو بله همه وقتی و دا محل دا نرداری طول ولسوالی زمان پا کنترول کده. دا ولسوالی پا مرکز که جنگ نشته دی و استوال لسیمی وطلی. خغلی ثابت ویل د انرداری د ولسوالۍ په عملیاتو کې امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبله نه ده وختي. نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو ته څه مرګ ژوبله وختي څه ونه ویل. د انرداری ولسوالۍ مرکزی وونه مخکې وسلوالو طالبانو نیولای وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تیره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو پاکستانی بریدګر وشلی. ملي امنیت نن سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د ملي امنیت او پولیسو ځانګړو ځواکونو د داعش پر پټنځای د عملیات د کابل ښار د ولسمې حوزې اړوند سیمه کې کړي. ملي امنیت وایي چې په دې عملیاتو کې یوه پاکستانۍ میرمن چې له څلورو ماشومانو سره د داعش ډلې په دې پټنځای کې اوسېده ټپي او روغتون ته لیږدول شوې، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ریاست یوه ورځ مخکې ادعا کړې وه چې په کابل کې د داعش ډلې د تر ټولو خطرناکې درې کسیز شبکې غړي نیولې دي. د ملي امنیت ریاست ویلي چې د تېرې شپې عملیات د همدې درې کسانو د اعترافونو له مخې ترسره کړي. په بغلان کې چارواکي وایي د بغلان ټولې لویې لارې پرانستل شوې، خو لا هم د کندوز بغلان پر لویې لارې خطرونه شته. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له قوله وایي څو ورځې مخکې د مزار شریف لویه لاره پرانستل شوه، پرون ناوخته د دوشي پل خمري لاره پرانستل شوې او تېره شپه هم د کندوز بغلان لاره پرانستل شوې ده. دا ټولې لارې په وروستیو کې په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د پراخو فعالیتونو او بریدونو له کبله تړل شوې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسی چارواکو د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د مرکزي دفتر د یو بیان په حواله وایي اروپایي ټولنې دا بندیزونه د راتلونکي کال د مارچ میاشتې تر 15 نیټې تمدید شول. د اروپایي ټولنې سفیرانو د سپتمبر په څلورمه نیټه په دې حکله هوکړه کړې وه. په دې بندیزونو کې د ویزو نه ورکول، د پانګو کنګلول او په کریمیا کې پر سوداګرۍ بندیزونه شامل دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره $250 میلیونه په ارزښت د پوځي مرستې پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې دا مرسته د بیا کتنې لپاره ځنډولې وه. په دې پوځي مرسته کې تر ډیره د اوکراینی ځواکونو روزل او تجهیز شامل دی. له 5 کلونو څخه زیاته موده کېږي چې اوکراینی ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې له روسپلو بلتون پالو سره په جګړو کې ښکیل دي. له هغې ورځ وروسته چې سپینې ماڼۍ له دې مرستې سره خپل مخالفت پای ته ورسوه، د اوکراین ولسمشر نن وویل زه د ولسمشر ټرمپ منندوی یم. وروسته له هغې چې د روسیې د ژبې د پالیسۍ پر ضد د اعتراض په توګه یو ادمرت ټبري پو او فعال ځان ته اور واچوه، د بشري حقونو د څار سازمان د روسیې پر حکومت ټینګار کړی څو هغه ژورې ستونزې حل کړي چې په دې هېواد کې ورسره توکمیز او ژبني اقلیتونه مخ دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د مستقیم او یا غیر مستقیم تبعیض د له منځه وړلو په هدف د ژبې پالیسیو باندې بیا غور وکړي او هغه پالیسۍ باید بدلې کړي چې ژبنی تنوع له منځه وړي. دوه ورځې مخکې البرت راسیان وروسته له هغې په روغتون کې ومړ چې د ادمرتیا په مرکز کې د سیمه ییز پارلمان مخې ته ځان ته اور واچوه. دا د روسیې د ولګا د فدرالي برخې اړوند سیمه ده. نوموړي له ځان سره په یو شعار لیکلي و: که زما ژبه سبا مري نو زه بیا چمتو یم چې نن ومرم. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې د ترکیې شورای بولي د غړیتوب غوښتنه کړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پریکړه کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څخه له طالبانو سره د سولې د خبرو جزئیاتو پوښتي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدان په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ختمول غواړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي د سیمې استخبارات په افغانستان کې داسې سوله نه غواړي چې د افغانانو خیر پکې وي.
راشي د خپل ولس تر څنګ ودرېږئ، نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مه وژنئ. بیا هم د دې فرصت دی چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي.
په نورو موضوعاتو کې تمه ده چې په افغانستان کې د برېښنایي لایسنسونو ویش ډېر ژر پیل شي. او د پکتیا امنیتي چارواکي تشکی وایي چې تشکیل یې ډېر کم دی او نور پرسونل ته اړتیا لري.
زمونږ تشکیل یو څه کم ده، خو هغوی هم موږ ته متواترې وعدې راکړي چې انشاءالله په آینده کال کې به دا تشکیل به انشاءالله لوړوي.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګه په پام کې لري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپل غونډې ته احضار کړي. د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې انتقاد کړی چې د ټرمپ ادارې خلیلزاد ته دوی د جزئیاتو له ورکولو لرې ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې بیا که څه هم د کانګرس د دې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ اهداف لا هم پر ځای پاتې دي. په دې اړه جزئیات د سفی الله ستانگزی پر راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس یوې کمیټې زلمی خلیلزاد احضار کړی او غواړي پوښتنې ترې وکړي. د کانګرس دغه استماعي غونډه د سپتمبر 19مې راتلونکي پنځشنبې ته پلان شوې. د استازیو جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایلیوټ انګل پرون وویل د ټرمپ له ادارې په دې ستړي شوي وو چې خلیلزاد د خپلو فعالیتونو په اړه د خلکو استازیو ته د جزئیاتو ورکولو لیرې ساتلی. هغه د ټرمپ اداره ملامت کړه چې عام امریکایان هم د سولې د پروسې په اړه بې خبره ساتلي. خلیلزاد هم دا سپتمبر په لومړی ورځو او فبروري او اپریل میاشتو کې هم کانګرس ته ورغوښتل شوی و، خو کانګرس ته د خلیلزاد د ورتلو غوښتنې د ولسمشر ترامپ لخوا رد شوې وې. د افغان سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد داسې وخت کانګرس ته احضار شوی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره شنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې پای ته رسیدلې اعلان کړې. هغه له طالب مشرانو سره د میریلند ایالت په کیمپ ډیوډ کې خپله لیدنه هم لغوه کړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورتاګس پرون په یو اونیزه غونډه کې خبرلانو ته غږیدله او د افغانستان په اړه هم ځینې پوښتنې ځواب کړې چې یوې د خلیلزاد په اړه او دا چې لدی ورسته سکیږي. اغلی اورتاګس وای سفیر خلیلزاد هم دلته په واشنگتن کې دی او همدا هغه پوښتنه ځوابوي چې هغه چیرته ده. زموږ باور کښاته وګورو او ووینو هغه چې په شاوخوا نه میاشتو یا نږدې یو کال کې وشول موږ په اړه لدی ستې جګه غږیدلی. مهمه دا ده چې وګورو ولسمشر ترامپ د خپل ټاکنیزو مبارزو پر مهال ټینګار کړی و چې هدف یې په افغانستان کې سولې ته رسیدل او له هغه ځایه کور ته زموږ د سرتیرو راستنول دي. دا هدف لا هم پر ځای پاتې دی. ولسمشر په دې اړه له بهرنیو چارو وزیر څخه کار غوښتی او د بهرنیو چارو وزیر هم غواړي چې د ولسمشر د هدف لپاره خدمت وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم تایید کړه چې د ولسمشر ټرمپ د فرمان له مخې له طالبانو سره خبرې پای ته رسیدلي. اغلی مورګن ارتاګس دا ټینګار هم وکړ چې امریکا به په افغانستان کې له افغان حکومت، ښځو، مدني ټولنې او د افغانستان له ټولو خواوو سره خپل کار ته دوام ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو سیاسي مشرانو د قطر په پلازمینه دوحه کې له شاوخوا نهو میاشتو نه دور خبرې وکړي چې په هر واري د خو پرمختګونو یادونې هم وکړي. ټرمپ له طالبانو سره د خبرو د پای ته رسولو د اعلان په ټویټ کې د طالبانو لخوا په کابل کې د سپتمبر 15 هغه بریټ ته اشاره کړې و چې پکې یو امریکایي پوځي، یو رومانیایي عسكر او لس عام افغانان وژل شوی وو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو د یادښت په مراسمو کې اعلان وکړ چې د طالبانو په وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې ساری نه و لیدل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پرون د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په خبرګون ویلي چې د دوی جنگیالي به لا خپل بریدونو ته زور ورکړي. مجاهد بیا په خپل ټوټر پاڼه له الجزیرې شبکې سره د طالبانو د سیاسي ویان سهیل شاهین یو تازه مرکه هم شریک کړي، چیرته چې هغه د امریکا د ولسمشر لخوا د خبرو په لغوه کولو حیرانتیا ښودلې، ځکه د شاهین په خبره چې له امریکایي مرکچي پلاوي سره د سولې تړون لا وختي بشپړ شوی هم و.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاینونه ورځ تر بلې زور اخلي، په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د بحثونو یوه جدي موضوع چې پخوا ډېره نه وه مطرح، اوس د افغانستان مسله ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدانو تیره ورځ پر دې موضوع په یو بحث کې خبرې وکړې. په دې اړه مې اسمت څاروان چې دا موضوع یې تعقیب کړې ده پوښتلی، او هغه په پیل کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه، البته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو له جزئیاتو خبرې وکړې.
تاکل صاحب، د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدان وایي له دې سره موافق دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. که څه هم په امریکا کې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو اصلي خبرې چې د امریکا خلکو ته مهمې دي پر روغتیایي خدماتو او تجارتي پالیسۍ راڅرخي، خو دوی ټول په دې سلا دي چې امریکایي پوځیان باید له افغانستان او عراق څخه وایستل شي، نه یوازې افغانستان عراق هم دوی یادي. ورته مشپل 15 ډیموکراتو کاندیدان دانو د افغانستان د پوځي وضعیت او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستي پلان په اړه پوښتنی وشوه. دوی د ټرمپ د وړاندیز په اړه څه ونه ویل، خو ټولو په زغرده وویل چې له 13 کاله جنګ وروسته امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. لومړی د ډیموکرات ګوند له کاندید سناتوري الیزابت وارن څخه وپوښتل شول چې آیا له دې سره سره غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، چې امریکایي سلاکاران او پوځي جنرالان اندېښنه لري چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي نو د افغانستان ثبات به له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي. دوی وویل چې اراده یې داده چې امریکایي پوځیان باید وایستل شي.
نو د میرمن الیزابت دلیل څه؟
دی ویل چې څه چې امریکا اوس په افغانستان کې کوي دا د دې هیواد له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي، له همدې کبله پکار ده چې امریکا خپل پوځیان له افغانستان وباسي. دی دغه راز تکل صاحب دا خبره هم کوله چې په افغانستان کې د امریکا ستونزه په بمباری او په جګړې نه حل کیږي. د افغانستان ستونزې د پوځ له لوري نشي حل کېدای، لازمه ده چې امریکا له نورې نړۍ سره په دې برخه کې کار وکړي او په ګډه د افغانستان د مسالې د حل ولټوي.
بله، او په بحث کې د نورو ډیموکرات کاندیدانو نظر څه و؟ هغوی هم همدا ویلي.
د انډیانا د ساوت بینډ شاروال پیچ باټاجچ چې پخپله هم پخوانی پوځي دی او په 2014 میلادي کال کې افغانستان ته استول شوی و د پوځي پایس، د خپل هغو خبرو خلاف چې په جولای میاشت کې کړی وی، وویل چې که ولسمشر شو نو په یو کال کې دننه به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. حال دا ده چې د په جولای میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دفاع کړې وه. البته دا ځل د استدلال دا و چې په افغانستان کې اکثره خلک هغه کسان دي، یعنی د افغانستان اوسنی نسل هغه کسان دي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 راوروسته زیږیدلی دي، او هغه کسان چې تر دې نیټې مخکې زیږیدلی ول او پخوا جنگیدل هغه اوس زاړه دي، نور توان نه لري چې جنگ وکړي.
بله او سروان صاحب د ډیموکرات ګوند کې خطر ټولو مخکخ تقریبا تر ټولو مخکخ کاندید د دوی جو بایدن د امریکا په خونه مرستيال ولسمشر د دې نظر معلوم شوی دی څه وایي
واقعا د دې نظر ډیر مهمه ده تر اوسه پرې چې کومې سرویګانې شوې دي په ټولو کې داسې معلومیږي چې د ډیموکرات ګوند په کاندیدانو کې تر ټولو مخکښ دی بایدن ښاغلی بایدن څخه چې د ولسمشر باراک اوباما مرستيال و تکل صاحب اول دا پوښتنه وشوه چې آیا له عراق څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما پرېکړه تېروتنه نه وه ځکه چې له کبله یې په دغه هېواد کې خلا رامنځته شوه او په نتیجه کې داعش رامنځته شوه او له وضعیته دې ډلې استفاده وکړه او ډېرې سیمې د عراق ونیولې چې بیا وروسته وځپل شوه دا ډله په عراق کې بایدن وویل چې دا تېروتنه وه خو دا هم وویل چې اصلي تېروتنه پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش وکړه چې بې پلانه عراق ته ځواکونه واستول بایدن د افغانستان په اړه وویل چې له نورو کاندیدانو سره موافق دی یعنی له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پلوی دی
زما همکار اسمت څاروان و چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو د څرګندونو جزئیات البته د افغانستان د راتلونکي په اړه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه دوی د څرګندونې کړې دي د دې جزئیات وړاندې کول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی د سیمه استخباراتي کړي نه غوړي چې په افغانستان کې د افغانستان او افغانانو په خیر سوله راشي ښاغلی محب ویلي دي چې د افغانستان ګاونډیان د خپلو ګټو لپاره په افغانستان کې په خپل طریقه سوله کول غواړي د ښاغلي محب د څرګندونو جزئیات په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وړاندې کوي
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولت تر هر څه وړاندې سولې ته لومړیتوب ورکوي خو مخالفین یې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وسي هغه وایي افغان دولت هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله وکړي خو بیا هم طالبان نه حاضریږي محب زیاتوي د سیمې ځینې استخباراتي کړۍ هم وسلوالو ته د سولې په برخه کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د خپلو ګټو سوله ورباندې وکړي
سوله خو د افغانستان د حکومت اولیت او په دې باندې مکرم کړی دی همیشه په طالبانو باندې غږ کړی دی هغه طالبان چې واقعا افغانان دي اصول غواړي مذاکره ته مونږ هر وخت حاضر یو هیڅ قید او شرط ترته نه لرو دا چې په مذاکره کې خپل غوښتنې لرو هغه جدا خبره ده مګر مونږ دوی ته بیا هم غږ کوو چې راشي د خپل ولس ترڅنګ ودرېږي نور د خارجي استخباراتو په لاس باندې خپل ولس مو وژنې خپل وطن مو ورانوي دا غږ بیا هم په طالبانو کوو بیا هم د دې فرصت ده چې دوی واقعي سولې ته حاضر شي تر اوسه پورې طالب سولې ته نه دی حاضر
حمدالله محب دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت په خواجه عمري ولسوالۍ کې د رسنیو استازو ته وکړې دا په داسې حال کې ده چې له تېرو نه میاشتو په افغانستان کې د سولې خبرې روانې او تر بل هر وخت زیاتې ګړندۍ سوې وې چې وروسته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه اعلان کړې په غزنی کې د علماو شورا رئیس هم وایي وسلوال هغه سوله نه غواړي چې د افغانانو پکې خیر وي مولوي محمد اسماعیل روحاني وایي موږ په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو او د هغې د استخباراتي کړیو په خوښه او ګټه نه بلکې د افغانستان او د افغانانو په خیر سولې غوښتونکي یو
دغه سی سوله نه چې دغه سوله پیسلې پردي خلک کوي هغه سی سوله نه چې دغه سوله ګټي و پردي او تر سیګي دما کول پکې ونګيږي هغه سی سوله نه چې سبا په اندل غزنی کې مشت منه خروار او جمع په ټول افغانستان کې کور په کور کلی په کلی قوم په قوم او مذهب په مذهب ملیت په ملیت باندې جګړه پیلوي هغه سی سوله موږ نه غواړو غندوی تر نن پورې چې کومه هڅه روانې وي د دې سوله اش نه مو سوله نه بلکې دی کورنۍ جګړې او د موږ د نظام د سقوط هڅې په کلکو ټکو سره غاندي
هغه دغه خبرې د پنځشنبه په ورځ د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې په یو لسی غونډه کې وکړې دا په داسې حال کې ده چې د غزنی خلک د هیواد تر ټولو زیات جګړې ځپلې چې سولې او اوربند ته سخت جی او لیواله دي
اوس هم یو بل راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د افغانستان ولسمشر او د ولسمشری د انتخاباتو کاندید محمد اشرف غنی وایي په تیره اونۍ کې نږدې 2000 طالبان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي ښاغلی غنی چې نن یې له حزب اسلامي سره وبخی د سره د حزب اسلامي د ملاتړ په غونډه کې خبرې کولې وویل دغه طالبانو د وژنې مسؤلیت د دوی د سیاسي دفتر د غړو پر غاړه دی. په داسې حال کې ده چې مخکې له دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي وو چې طالبان تر بل هر وخت زیات ځپل شوي دي. خان محمد سین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان د جمعې په ورځ د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. خاغلی غنی چې په دې مناسبت د لوی جرګې په تالار کې جوړې غونډې ته خبرې کولې وویل په تېره اونۍ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتې دي. ده وویل تېره اونۍ کابو 2000 طالبان د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي.
از کشتار از خون خوش نیست، اما امروز یک رقم امرایتان شریک میکنم که مسئولای طالبا بدونم. به تیر هفته که لزر نفر نه دیرتر دوی ملی ورکن، دیرتر 2000 نفر اتد. ده ده مسئولیت ده طالبان و ده سیاسی دل بغاره ده. موک لکه اختر خونده اربند بخته کربند منه لیوه یاو ده ده خلق آده خدای تلاس که ده مرگوز ورد، اما ده خلق په ده حالت که بنده ورد.
خاغلی غنی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو له حمله وروسته چې یو امریکایي او یو لس افغانان پکې ووژل شول له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ په خپل هیواد کې د سپتمبر د 11مې پیښې د یادولو په مناسبت جوړې غونډې ته وویل امریکایي ځواکونو په تېرو څلورو ورځو کې په افغانستان کې دښمن ته داسې کلک ګوزارونه ورکړي چې بیلګې په تېرو لسو کلونو کې نه لیدل کېږي او دغه حملې به جاري وي. د سپتمبر د 11مه په پیښه کې څه باندې 3000 امریکایان وژل شوي وو. خو د ملکي تلفاتو مخنیوی د ښاغلي غني د خبرو نور ټکي وو چې د جمعې په ورځ په کابل کې په کمپاینی غونډه کې مطرح کړل. د وبل د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزیای په ننګرهار کې د ملکي تلفاتو له امله له دندې لرې کړ.
ملکی تلفات تاسی اولید چه ما خبال یو نیزده ترین ملگره ایده دی پارا چه ملکی تلفات را اونل لریاست دی امیه دی امنیتی ملینا پا دو دقو که لرک زکا ارتا میویلی و چه که بلوار ملکی تلفات قطعات دی امنیت نسو لارم بیلی. اما هر او رز و گوره ملکی تلفات و مسئول چوب دی.
دا په داسې حال کې ده چې خاغلی غنی مخکې له دې په یوې ناسته کې ویلي و چې د ملي امنیت د عمومي رئیس استعفا منظوره کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو پوه مرزا محمد یاروند وایي د ولسمشر له تازه څرګندونو ښکاري چې ستانکزي د فشار له امله له دندې استعفا کړې ده.
یوه مسله ده چې یو کس په داوطلبانه توګه مخکې له مخکې استعفا ورکوي او بیا یې په یوه کانفرنس کې اعلانوي. کله چې جمهور رئیس وایي چې ما له دندې لرې کړ، په دې معنی ده چې استعفا منتفی ده.
معصوم ستانکزي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي امنیت د عمومي نوي سرپرست رئیس د معرفي کېدو په ناسته کې حاضر وو. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ترافیکو مسؤل چارواکي وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو ویش پیل کړي. د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره به د موټر چلونې د لایسنسونو د اخیستلو په چارو کې د جال او اداري فساد مخه ونیول شي. نوموړی وایي دا به د ترافیکي پیښو په ګراف کې هم د پام وړ کموالی راولي. له ښاغلي شینواری سره زمونږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې لایسنسونو ویش کله پیلېږي.
موږ لایسنس او په جواسر باندې کار شروع کړو چې د جواسر چارې د حدودا 50% مخته تللي دي. تخنیکي کارونه پاتې دي او د الکترونیکي لایسنسونه یا برېښنایي لایسنسونه کارونه دي. تخنیکي چارې بشپړ شوې دي، اداري چارې بشپړ شوې دي، ارته تنظیم شوی دی. صرف پاتې وو رئیس دولت ته پاتې دي چې هغه افتاکي او په شاندار مراسمو سره ټول هیوادوالو لپاره په خاص توګه ولایت کابل ته چې دا شروع کیږي او انشاءالله ډېر ژر به دا افتتاح شي.
جال د جال مخه څومره نیول کیږي په دغه پروسې
په دې موضوع باندې راځمه. جال موضوع د فساد موضوع چې زیاته رسنیو کې لاندې باندې کیږي، نو دا به مکمله توګه باندې سفر کی انشاءالله او هم به
ستونزې چې فعلاً چې موږ اوس لرو دا ستونزې به په مجموعي توګه کمې شي.
بله شینوارې صاحب، دا تر کومه حده پورې فکر کوئ له دې سره مرسته کوي چې د ترافیکي حادثو مخه ونیول شي؟
هو، خو چې کله سیستم ولرو نو د سیستم تعریف ته که موږ مخ واړو نو څو عنصر یو ځای د یو هدف دپاره کار کول هغه ته سیستم وایي. نو کله چې ته موږ الکترونیکي یا برېښنایي لایسنس ولرو موږ هغه کولی شو تعقیب کړو، هغه ډیټابیس موږ سره شته دی، د هغې منظمه توګه باندې امتحان اخیستل کېږي، په منظمه قواعدو باندې دا تربیه کېږي، باید دغه نه ورته لایسنس ایشو کېږي. نو دغه خپله باید جدي کېږي چې یو نفر چې کله الکترونیکي لایسنس اخلي په ټولو قواعدو او قانونو باندې دا خبر وشي. دا یو برخه. بله برخه د تطبیقي حالات ده، کله چې دا د لایسنس استفاده کوي موږ ډېر ژر کولی شو دا تعقیب کړو، موقعیت یې تعین کړو چې د جرمه کوي په الکترونیکي توګه باندې جرمي پرده شي. دغه ټول هغه مراحل دي چې کولی شي چې په ترافیکي پیښو کې
د کابل د ترافیکو رئیس سمونیار خان محمد شینواری و چې د موټر چلونې د برېښنایي لایسنسونو د ویش په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واورئ چې د نورستان دینی عالمان وایي د دوی د هڅو په مټ د نجونو ولور رقم شوی دی.
د علما پاسد الحمدلله علما همدغه مشکلات په شرعي مسله هم دی چې کم ولور سره کم جنې دغه شغې کې الله خیر او برکت اچوي، همدغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو.
د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو، اوریدو ته را سره اوسئ. ازادي راډیو اوري. په ولسي جرګه کې د هیواد د مرکزی ولایتونو استازي وایي ک حکومت د میدان وردګو او بامیان ولایتونو ترمنځ د لارې امنیت خوندي نه کړي، نو د دې ولایتونو اوسیدونکو به په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. دوی خبرداری ورکړی چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو د کابل کندهار لویه لاره به بنده کړي، خو دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به په دې سیمو کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات وشي. لکابله خان محمد سین په دې اړه تفصیل اوروي.
د بامیانو د کندی او غور ولایتونو په لسګونو اوسیدونکي په کابل کې راټول شوي او د میدان وردګو او بامیانو ترمنځ د لارې په ناوړه امنیتي وضعیت انتقاد کوي. د دوی په خبره اوس مهال د مرکزی سیمو څو کسان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره اسیر دي او حکومت باید د دوی خوشی کېدو ته اقدام وکړي. دوی د ناستې په پریکړه لیک کې وویل که غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل شي دوی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، د کابل کندهار لویه لاره به وتړي او دغو سیمو ته به د حکومت د لوړپوړو چارواکو د ورتګ مخه هم ونیسي. په ولسي جرګه کې د میدان وردګو او بامیانو د ولایتونو استازیو مهدي راسخ او فکوري بهشتي وویل
حکومت های گذشته حکومت وحدت ملی در طول 18 سال
تیرو او اوسنیو حکومتونو پاتر لسو کلونو که د دغو ولایتونو د 40 کیلومتر لاری امنیت هم تامین نشو کړه. په همدغو 40 کیلومتر لاره کې لسګونه کسان شهیدان شول. طالبانو پر ملکی کسانو ډزې وکړې. په یو موټر کې درې کسان شهیدان شول. یو کس چې هویت مشخص نه وو له موټر ښکته او سر یې پرې کړی شو. په تیرو دوو کلونو کې داسې ډېرې پیښې شوې دي. پر دغه لاره ملکي تلفات ډېر دي.
د جلریز د ولسوالۍ لاره چې میدان وردګ ولایت له بامیانو سره نښلوي له تیرو څو کلونو راهیسې ناامنه ده. طالبان ډېر ځله د دغې لارې د ناامنه کولو هڅې کوي او د مرکزی سیمو د اوسیدونکو په خبره حکومت تر اوسه په دغه لار عملیات نه دي کړي. په وروستیو ورځو کې وسلوالو مخالفینو پر همدغه لاره د غور ولایت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز رئیس عبدالصمد امیری له موټره کوز او په ډزو یې وواژه چې د یادې پیښې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه وانخیست. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې طالبان په ځینو حالاتو کې د جلریز پر لاره حملې کوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به په دې اړه اقدام وکړي.
چند شب پیشم یا دست به آزار اذیت مردم در شهرهای جلریز میزدند و در واکنش
به مخکې طالبانو په دغه لار مسافرین وزورول، خو په غبرګون کې موږ د طالبانو څو کسان ووژل، ځینې یې وتښتېدل. هر کله چې طالبان په دغه سیمه کې خوځښت وکړي موږ یې د واره پر وړاندې اقدام کوو. ډېر ژر به د دغې ستونزې هوارولو ته هم رسیدګي وشي.
د خاغلی امان په خبره په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په میدان وردګو او په تیره د جلریز په ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات ترسره شي. خو د مرکزي ولایتونو یو شمیر وکیلان او اوسیدونکي وایي حکومت مخکې له دې هم دغه شان ژمنې کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل ام ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د فراه والي وایي تېره شپه امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د انارداري ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو نیولی. محمد شعیب ثابت نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د انارداري ولسوالۍ مرکز کې وضعیت آرام دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تېره شپه په کابل کې د داعش پر یو پټنځای عملیاتو کې د محمد حنیف په نوم د داعش د وسلوالې ډلې د ترهګرو بریدونو یو طرح او یو بل پاکستاني بریدګر وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې عملیاتو کې د داعش په پټنځای کې یو اوسیدونکي پاکستاني ښځه چې د څلورو ماشومانو سره دغلته اوسېده هم ټپي شوې ده. اروپایي ټولنې پر یو سلو اویا روسي چارواکو او د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو پر مشرانو او همدارنګه څلور څلوېښت روسي بنسټونو د شپږو نورو میاشتو لپاره بندیزونه وغځول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې چې د دې هیواد لپاره یې $250 میلیون په ارزښت د پوځي مرستو پر بستې بندیز لرې کړ. سپینې ماڼۍ تر دې مخکې د مرستې د بیا کتنې لپاره سنډولې وې. او د ازبکستان حکومت په رسمي توګه د ترک شبو هیوادونو د همکارۍ په شورا کې چې ترکی شورا یې بولي د غړیتوب غوښتنه کړې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماښام له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. او سم د انتخاباتو یو اړوند موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې ګنې د بایومتریک دستګاو کې په سلو کې څلوېښت ستونزې پر خپل حال پاتې دي. د دې کمیسیون یو ویان ازادۍ راډیو ته که څه هم دا ومنله چې په دې دستګاو کې ستونزې شته، خو وایي چې هومره زیاتې نه دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا وایي چې تر اوسه په ډیرو بایومتریک دستګاو کې ستونزې نه دي حل شوي. په دې اړه د نوریاس نوری راپور واورئ.
د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یوازې څه باندې دوه اونۍ پاتې دي چې په بایومتریک دستګاو کې د ستونزو پر سر اندېښنې لا نه دي لرې شوي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا مشر محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلې د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي، له بایومتریک دستګاو کار اخیستل مهم دی او کمیسیون دې ته اړتیا لري چې دغه ستونزه هر څومره ژر چې کېدی شي هواره کړي.
اطلاعاتی که ما بدیز داریم، اپلیکیشن هایی که انستال شده درست کار نمیکنه، تشخیص نمیکنه که اگر یک نفر درای بده. مشکلات در 100% در طرف نشده، اینا من 60% کار کردن و 40% مشکلات هنوز مونده.
خغلی ایوب زاده ولایتونو ته د بایومتریک دستګاو لیږدول او د کمیسیون د کارکونکو لخوا له هغو کار اخیستل یو بل ستونزه بولي. له دې مخکې یو شمېر سیاسي ګوندونو هم اندېښنه ښوولې وه چې ښایي دغه دستګاوې په معیاري ډول کار ورنه کړي او یو رایه ورکوونکی ښایي وکولی شي څو ځلې رایه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 9000 بایومتریک دستګاو به د انتخاباتو په ورځ د رایه ورکوونکو په مرکزونو او محلاتو کې کار واخیستل شي. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز وویل چې له بایومتریک دستګاو څخه د استفادې په برخه کې کارکوونکو ته د روزنې په ګډون ټول تیاری نیول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی دا ومنله چې په بایومتریک دستګاو کې ځینې ستونزې شته خو د انتخاباتو تر ورځې به هغه لرې شي.
مقامی که من یم 60% اصلاحات آمده و 40% باقی مانده به این پیمانه ای که نخواهد، اما تلاش مهمی است که این مشکلات و چالش ها دوباره به وجود نبیاید.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د بایومتریک دستګاهو په ګډون حساس او نور مواد د افغانستان یویشتو ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د بایومتریک دستګاهو پر سر دغه اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومتریک دستګاهو نه کار ورکولو په تېره بیا دا چې د انتخاباتو کارکوونکو نه شوی کولی ورڅخه کار واخلي ډېرې ستونزې راپورته کړې وې او دغه انتخابات یې لانجمن کړي وو.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره موږ امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له ازادي رادیو سره د تماس یو وسیله اس ام اس 1313 د افغان بي سي ام په 1313 شمیره خپل نظر د ازادي رادیو د خبرونو لاره له نورو خلکو سره شریکولای شي. په نورستان کې دینی عالمان وایي چې د دوی د هڅو او تبلیغ په مټ اوس د نجونو د ولور اندازه را کم شوې ده. دوی وایي چې پخوا به په دې ولایت کې ښځې د مهر او میراث نه محرومې وې او اکثرا به د څارویو په بدل کې ورکول کېدې، خو اوس دوی دا وضعیت بدل کړی دی. روحلا انوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د وان توګل ولسوالۍ د امشوزو د کلی اوسیدونکو مولوی ضیاور رحمان وایي په تیرو څو کالو کې د دینی عالمانو هڅو تر ډیره د مهر او ولور اندازه را کم کړي او ډیره خلکې قانې کړي چې مهر او ولور د خزو حق ته
نو خاص کر زمونږ د امشوز کې چې دغه شپېته بزی دی او دغه شپېته بزو کې معادل بیا تقریبا 400,000 روپے دا گئی وہ ذرا مادل فی بزی دا نو ہم دا زمو عید بزی دی او دا دے کن ولور کی ہم دا ورکو.
مولوی ضیاء الرحمن وای د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم خزی د میراث او نورو شرعي حقوقو به برخې وي، خو سی ولایت کې اکثره کورنۍ خزو ته خپل برخه میراث ورکوي او په نه ورکولو یې ورتزان ګناهګار ښکاری.
مرته دا اوس په حال د علما پاسې د الحمدلله علما هم د مشکلات په شرعي مسلم دي چې کم ولور سره کوم جنی دغه شغه کې الله خیر او برکت اچم دغه باندې حدیث باندې نو عمل وکړو هم دغه خلکو ډیر بدلی دغه راوسته ده. کنه احتمال شته چې بعض د خدای پاک زونو ورکړي د انجینو پلارونه هم دغه خالی مال تای نه کړ شغه د لاس کې شو بیاغه جنی ته دا کې بیاغه په مدل کې حج ته لیږو نوی فیصد نه سل فیصد کې بل سهم دغه جنی حق ته او جنی ته ورکړي او زمین که داغه میراث هم ورکول کیگی.
خو یو شمیر نورستانی میرمنی بیوای چی اوسی هم دا ولایت پا زنوسیمو که دا خزو لور ولور اخستل رواج لری او هم دا لامل ده چی دا زیت ولور پا بدل که دا ورکرشو خزو جوند تریخوی. دا کامدیش ولسوالی وسیدون که زینب وای
دا چا چی مهر یعنی زیت تاکلی مثلا چلیو خواه دیر شوا هغه په بدل کې خزه کړې تر څو چې مهر ورکړې نه یې کور ته نه ورکې کنه چې ټول مالونه واخلي بیا خزې ته وایي چې ما خو ستا په سره یې دومره مال مصرف کړی دی ته باید ټول کارنه ته وکړې مثلا پټې کارنه ته باید وکړې یعنی ژوند کې به باید دا غنم توړ کې یعنی هر کارنه بیا په خزو باندې خاوند بېغمه کېنی د ولس ګالیانو په سطح.
داسې ډېرې مېرمنې شته چې د لوړ ولور قرباني شوي خو رسنیو سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي او د ژوند دردونه په زړه کې همداسې بي ویلو پاتې دي. خزي وای باید دینی عالمان او قومي مشران په ګډه سره د دغه ډول غیر شرعي دودونو د لمنځوړلو لپاره مټې را بډوهي او نورستاني ځوانان له دغه ناوړه دودونو وژغوري. د افغانستان په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې د نجونو ورکړه بیل بیل رواجونه او د ولورونو د ورکړې جلا اندازه لري چې په یو شمیر سیمو کې ډیر زیات او هر ځوان او د هغه کورنۍ پاسانه نشي کولای چې دغه مهرونه او ولور پوره کړي او د همدې رواجونو لامل دی چې زیات پیغلی او ځوانان له ودونو بې برخې پاتې دي. دینی عالمان کولای شي چې د دغه ډول ملامتونکو رواجونو د لمنځه وړلو لپاره لاس په کار شي چې له یو لوري به د نجونو ژوند له ستونزو وژغوري او له بل لوري به هرې پیغلی او هر ځوان ته نکاح کول اسانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو په مکرې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ته ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هیله ومني. په دې هیله چې جوړ او روغ یست، ورزو د دې ونې پیغامونو ته مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسو، د لوګر ولایت د اوسیدونکو ستونزې به راواخلو چې د دغه ولایت د والی ویاند هغه جواب کړی دی. نو مخکې تر دې چې دا مرکه واورو، یوه لنډه وقفه به ولرو، بیا به وروسته ورسو د لوګر ولایت او تر هغه وروسته د افغانستان د نورو سیمو او ولایتونو څخه هم ستاسو شکایتونه او ستونزې لرو چې په کډه به سره واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د لوګر ولایت د ولی ویاند شغلې دیدار لونګ زموږ خبرونې ته شرغلی. نغړم په لومړي سر کې د خبرونې د جوړش سره سم زموږ د اوریدونکو پښتنې تاسو تر واورم چې بیا تاسو دغه مطابق جواب ورکړي. لومړی به ورسو د ازری ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پښتنې ته چې دی څوي.
زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو ته لکه کیږي چې کومې لری پرتی ولسوالۍ د پاغو خو چې دی نظامی شهیدان و وکیلان چې دی پولیس دی محلیان دی هغه نشي کولی چې میاست مواد راسي. خدای دې وکړي چې دی ورته داسې طریقه برابره کړي چې شپږ میاشتې بعد رسخت ورته میلاو شي د قمندان لخوا، که اته میاشتې بعد میلاو شي او دغه مواد دوی ته په یو ځای باندې ورکړي. ولې ځکه چې هغه وظیفې لري، هغه وکیلان دي د شهیدانو دی نظامي په لرې پرتو ولسوالیو کې پراته دي، دلته میاست په میاست رسدګي نشي کولی. خدای دې وکړي څوک چې پولیس یې په اردو کې او د نظامي وکیل اغه چې دا کنه دی هغه ماش د کوپون لګورسته کې اتمی استو کې نه هم استو کې ورته ټول مو کوپون په یو ځای ورکی. وسلام.
بل لونګ صاحب، د دې ورور پښتنه او شکایت مو واره ده، آیا داسې څه امکان لري لکه دوی چې دا غوښتنه لري؟
ازره ولسوالۍ یو لري پرته ولسوالۍ ده چې تر ډیره بده مونږ حتی کړي تر څو ټول ولسوالۍ ته په یو سترګ وګورو او هغه خدمات چې ارزه کیږي په هغو ولسوالیو کې، البته په ټولو ولسوالیو کې یو رقم خدمات ارزه کیږي. د دې تر څنګ مونږ به موده وړاندې ځینې خوراکي توکي ازري ولسوالۍ ته ولېږل چې ازري ولسوالۍ ته مو نسبت نورو ولسوالیو ته چې دا لري پرته ولسوالۍ وه او د دغې ولسوالۍ اوسېدونکي هلته یو لږ ستونزې لرلې چې هغه ستونزو په خاطر مو یو لړ خوراکي توکي یا د ولسوالۍ ته واستول، تر څو هغه لومړنۍ مرستې چې د ازري ولسوالۍ اوسېدونکي ورسره مخ شي هغه ورته ورسېږي. او د ازري ولسوالۍ لارې هم خلاصې دي او د ولایت مقام رهبري حتی دا ده تر څو لوګر ولایت کې هغه شته هر ډول ستونزې چې اوس سترګو کېږي هغو ته رسېدنه وشي او په راتلونکي کې یادې ستونزې سترګو نه شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو چې دوی هم تصادفا د ازري ولسوالۍ څخه دي، بیا به نورو ته ورسو.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یادرې ولسوالۍ د وطن کې مونږ ته برق منظور و، هغه برق د دښمن د ساتلو له وجې نه هغه هم پرېښود. بیا شمسیانو خبر راغله چې تاسو سره د اولاد د شمسیانو کومک او مرسته کوي، هغه شمسیانو کې زمونږ ټول قوم نه تذکیرې اخیستې دي او مشرانو وړي دي، لوسه پورې نه شمسی راغلې ده او نه بېرته معلومات کوي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونو چارواکي هغه ژمنې چې له مونږ سره سره کړی وی، بیاضرې ولسوالۍ سره کړی وی، هغه شمسیانو غم راته وکړي او مونږ ته په دې لنډ وخت کې تسلیم شي. وسلام.
بله لونګ صاحب.